وخت سهار لس بجې تاسو مشال رادیو ته غوږې زموږ غږ پراګ او رئیس نجیب عامر یم په دویمه خبرونه کې هم تاسو کوربایم تاسو په دې خبرونه کې خبرونه اورئ له خبرونو پاس رپورټونه دی او په دویمه نیمه کې د هارون باچا هنري غړې پروګرام اوریدئ شي پدراګه موکړئ د خبر نو سرټکی د اپوزیشن ګوندونو د ائتلاف مشرانن په لاهور کې غونډه لري د افغانستان د عامې روغتیا وزیر له دندې لرې شو ایران وایي د امریکا ولسمشر جنگ ته پلمې لټوي د خبرونو تفصیل د پاکستان ډیموکراټیک موومنت ائتلاف مشران نن د لاهور په رایوند کې غونډه لري لدی مهمه غونډه وړاندې تیر شپه په لاهور کې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د حکومت د یو اتحادی ګوند مسلم لیگ فنکشنل د یو مشر محمد علي دورانی ترمنځ ملاقات وشو دواړو وروسته د خبريالانو په وړاندې په شریکه خبري غونډه کې خبري وکړه په دې موقعه دورانی وویل د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د راغلي ټکر د ختمولو لپاره مذاکرات ډیر ضرور دي نو موړي وویل له مولانا وړاندې د شهباز شریف سره هم ملاقات کړي خو مولانا فضل الرحمن رسنوي ته وویل ک وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي نو دوی مذاکرات ته غاړه کې خوده شي خو وزیر اعظم عمران خان بیا وایي د اپوزیشن مشران د قومي احتساب ادارې یا نیب د کیسونو نه د بچ کېدو لپاره مظاهره کوي د پاکستان د وزیر اعظم د دینی همغږي ځانګړی استازي وایي د مذهبي لګکیو په عبادت ځایونو برید کون کې بنه بخل کیږي حافظ محمد طاهر محمود اشرفي پرون په یو بیان کې ویلي په کرک کې د هندوانو په مندر برید د خوشینه او د افسوس وړ کار دی د پاکستان سرکار رادیو پر خپل ویبپاڼې د نوموړي لخلي لیکلي چې په کرک کې د مندر د سوځولو په تورې یو دشورنکار نیولې چې په کې د هغوی سرغونه هم شامل دی نوموړي ویلي د پاکستان آئین لګکیو ته پوره تحفظ ورکړی دی د کرک په ټیری کلي کې د دسمبر پر دیر شمه د مندر د سوزولو پیخه مخته راغلی و د افغانستان د عامې روغتیا وزیر پرون ویل لدن د لری کړل شوی دی احمد جواد عثماني رسنوی ته پاستول شوی ویډیوي پیغام کې ویلي به لدی چې په خپل استعفا وکړي د ارګ لخوا مکتوب ورسېدل چې استعفا یې منل شوی ده هغه وایي ولسمشر ترنه غوښتنه وکړه چې لدن د استعفا ورکړي خو ورته په جواب کې ویل چې داغه د کار د دوام په وړاندې کوم قانوني خنډ نشته نو موړې وایي ولسمشر ترې دوباره د ټلیفون لاله راو غوښتل چې خپل دند استعفا ورکړي د نوموړې په وینا هغه استعفا نه ده ورکړي خو پرون یې د چارو ادارې لخوا مکتوب ترلاسه کړی چې پکې راغلي د عامې روغتیا د وزیر استعفا منل شوې ده تر اوسه ارګ په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کې تر دې وړاندې د بډې اخیستنې په تور څلور کارکوونکي نیول شوي ول د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا پر ولسمشر ډونالد ترامپ تور پورې کړی چې ګواکې هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ جنگ ته پلمې لټوي هغه پرون په عراق کې په پټرون حمله کې د وژل شوي لوړ رتبه ایراني پوځي قومندان قاسم سلیمانی د تلین نه څو ورځې وړاندې دا څرګندونه کړې دي دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو نویو رئیس امریکایي چارواکو وړاندوینه کوله چې ایران یا د هغوی ائتلافي عراقي ملیشه د قاسم سلیمانی د تلین پر مهال د غچ اخیستنې بریدونه ترسره کولی شي ترامپ د دسمبر په درویشتمه تهران ته خبرداري ورکړو چې په عراق کې امریکایي پوځي او سفارتي عمله په نخښه کېده شي د لاغي روسته و چې د بغداد په خوندي ګڼل کېدونکو سیمه یا شنه ساحه کې د ایراني ملاتړ لرونکو ملشه ځواکونو لخوا د امریکا پر سفارت د راکټو بریدونه وشول جواد ظریف پر ټویټر لیکلي ل عراق استخباراتي راپورونه وایي چې د جنگ لپاره پلمې لټول کیږي هغه وایي ایران د جنگ طرفدار نه دی خو د خپل خلکو امنیت او مهمو ګټو دفاع په مستقیم او آزاد ډول کوي د نړۍ په ګوډ ګوډ کې خلکو د نوي زیګدیس کال هر کله د کورونا وایرس له وجې په دودي زبانه ونه کړ شو خلک لدی هیلو سره نوي کال 2021 لمانځي چې فکر کوي د غمونو ډک کال تر شا پرې خي او په نوي کال کې به د کورونا واکسین تر لاسه کړي د استرالیا نیولې تر آسیا منځني ختیځ اروپا افریقا او امریکا کې د حکومتونو لخوا خلکو ته سپارښتنه شوې چې د کورونا وایرس ته مخنیوي په خاطر د خوشاله په کورونو کې ولمانځي په نیوزیلند کې د کورونا وایرس یو فعال کې سمنشته نو هلته خلکو د نوي کال کله د نورو کلنو په شان په دودي زبانه وکړ خو په گاوند استرالیا کې بیا ور لوبې وشوي خو د خلکو لوی غنې ګوډې نه تر سرګو کېدی د مسکاو په سره سلور لاري کې د یونان په ارکوپولس کې د ور لوبې ننداري په اسمان کې لیدل کېدی خو لاري کوسي د خلکو ته شوي په دوبۍ کې د برج خلیفہ په وړاندې د نوي کال مراسم پر ځای شول او خلکو ټونلیز واټن نه ساتلو ل پاریس تر برلین د اروپا اکثرو هیوادونو کې د ټولبان حالت په امریکا کې هم د کورونا په خاطر د نوي کال خوشاله په محدود پیمانه منزل شوی. دا تر دې غړي د مشال خبرونه. اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل او په دې غړي کې تاسو لپاره رپورټونه لرو او د رپورټونو وروسته په دوه منی مای کې تاسو لپاره اونیس پروګرام هارون بچا هنری غړی وړاندې کوو. نو د رپورټونو طرف ته مخه کوو. نن په ریوان کې د پاکستان جمهوری غورځنګ سیاسي ائتلاف کې د شاملو ګوندونو د مشرانو غونډه کیدونکې ده چې پکې مهمه خبرې متوقع دي. خو له دې غونډې وړاندې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د حکومت د اتحادي ګوند مسلم لیگ فنکشنل د یو مشر محمد علي دوراني ترمنځ پرون په لاهور کې لیدل کتل شوی. دا ملاقات د اپوزیشن او حکومت ترمنځ د ناندریو د کمول لپاره مهم ګڼل کیږي. تر دې وړاندې د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز ویلي وو حکومتي لوري به د اپوزیشن مشرانو سره د روغې جوړې لپاره ګوري، خو د مریم نواز او مولانا فضل الرحمن سره به نه ګوري. په ریوند کې د نننۍ اجلاس او د دوراني سره د مولانا د لیدنې په اړه تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
نن په ریوند کې د سربراهانو په کچه د پاکستان جمهوری غورځنګ د مشرانو غونډه رابللې شوې ده. خو دغه مهمه غونډه نه وړاندې تیر شپه په لاهور کې د جمهوری غورځنګ د مشر مولانا فضل الرحمن سره د حکومت د یو اتحادي او د اطلاعاتو د پخوانی وزیر محمد علي دوراني ملاقات وکړو. او دغه ملاقات وروسته تیر شپه په لاهور کې د مولانا فضل الرحمن سره په شریک خبری کانفرنس کې محمد علي دوراني ویلي دي چې په هیواد کې د حکومت او اپوزیشن د ټکراو د مخنیوي لپاره مذاکرات ډیر ضروری دي. هغه وویل چې تر دې وړاندې د لاهور په کوټلکپت جیل کې هم د دغه هدف تر لاسه کولو لپاره د نواز شریف د ورور شاباز شریف سره هم ملاقات کړی وو.
آگے یہ ایک روشن اتفاق میں بدلے گا اور نیا سال
ز امید لرم چې دا اختلافات به په اتفاق کې بدلیږي او نوې کال به د اتفاق او د اتحاد کال وي. په پراخه کچه د مذاکرات لپاره د ایجنډي د سیټ کولو ضرورت دی او زما په اند د اتفاق په راجوړولو کې د احتساب د ادارې د غریبتاریانو په وجه مشکلات را مخې ته کیږي. د مولانا سره مې چې نن ولیدل نو امید می نور هم زیات شو. او هغه ورځ می چې د شاباز شریف سره لیدلې وو نو هغه ویلی وو چې د مولانا سره فیصله وی نو د پی ډی ایم به هم هغه فیصله وی. خو مولانا فضل الرحمن په دغه محل وویل چې موجوده حکومت په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې واک تر لاسه کړي او د حکومت په داخلي او خارجي پالیسیو کې د ناکامۍ سره هم مخ دی. مولانا فضل الرحمن وویل چې وزیر اعظم عمران خان دی استعفا ورکړي نو د هغې وروسته به بیا د انتخاباتي اصلاحاتو د احتساب د ادارې د معاملاتو او نورو ریاستي او قومي معاملاتو په اړه خبرې اترې کېدلې شي.
پاکستان کے جتنے ادارے ہیں چاہے وہ
دا پاکستان چې څومره هم اداري دي کاغا استابلیشمنت دی ک سیول بیوروکریسی دا او ک نوري اداري دي خو ټول خلکو لا یو موټی کېدل پکار دي چې کدا رقم نه اهله حکومت ته یو ورځ هم زیاته ورکو نو یو ورځ نور په زمکه کې د ننه ورننه وزو. نو زمونږ په اند د حکومت سره د مذاکراتو امکان نشته. خو که وزیر اعظم استعفا ورکړي او د نوي انتخاباتو اعلان کوي نو بیا به د مذاکراتو تجویز ته ګورو. د حزبی اختلاف د ګوندونو د جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د صوبایي او قومي اسمبلیونه د استعفاګانو ورکولو په اړه او د سینټ په انتخاباتو کې د برخي اغیستلو یا نه اغیستلو په اړه په پی ډی ایم کې دننه د شامل ګوندونو ترمنځ د اختلافاتو خبرونه رد کړل او هغه وویل چې نن به په ریوان کې د پاکستان جمهوری تحریک د سربراهانو په اجلاس کې د معاملات نور هم واضح شي.
خو بل پلو د پاکستان وزیر اعظم او د کابینې نور وزیرانو په وار وار ویلي چې د 2013 کال ټاکنې رڼې وي او د هغوی حکومت به خپل وخت پوره کوي. هغوی وایي پی ډی ایم کې شامل د اپوزیشن مشران د احتساب له ویرې د حکومت ضد مظاهرو کې برخه اخلي. بیا هم په موضوع کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو شنونکي وایي په پاکستان کې په 2006 کال کې پارلماني سیاست په سم ډول نه دی ترسره شوی او نه هم اپوزیشن ګوندونه واضحه تګلاره لري. دوی وایي نوی کال کې به د حکومت او اپوزیشن ترمنځ کشالي د کمیدو پر ځای زیات شي. په 2020 کال کې واکمن تحریک انصاف ګوند او اپوزیشن د یو بل پر ضد په پارلمان کې دننه او بهر تند بیانونه ورکړل. تیر کال اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد اتحاد هم جوړ کړ چې وایي د حکومت د راغورځېدو پورې به هلې ځلې جاري ساتي. وفاقي حکومت دریځ لري چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو مشرانو درغلیو پټولو لپاره راغونډ شوي دي. زموږ همکاري ملیحې امیرزاده په پاکستان کې په 2020 کال کې د جمهوري ارزښتونو او نوي کال کې پر امکاناتو راپور جوړ کړی.
په 2020 کال کې په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت او اپوزیشن ترمنځ د پارلمان دننه او بهر تاوده بحثونه او پر یو بل ټکونه وشول. د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو او د پارلمان غړو خلاف د احتساب مقدمې جوړې شوې او د حکومت خلاف د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد جوړېدو په نتیجه کې جلسې جلوسونه وشول. شنون کی وای هم دغه کال سیاسي حالات په داسې حال کې تاودو چې په فروری کې په پاکستان کې د کورونا وایرس لومړی کیس وموندل شو او دغه جهانی وبا د نړۍ په ګډون پاکستان هم متاثر کړ. د کورونا وایرس وبا په اړه په پارلمان کې د حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ سیاسي همغږي ونه لیدل شوه. مخالفو ګوندونو په 2020 کې د اقتصاد او کورونا وایرس مخنیوي په لړ کې پر حکومتي تګلارو تنقیدونه وکړل او ویل یې چې دوی یې په اعتماد کې وانه خستل. په پاکستان کې د کارپوهانو په فکر لروانو سیاسي حالاتو بریښي چې په 2020 کې جمهوریت په صحیح معنا کې نه و عملي. شنون کی زاهد حسین مشال ریډیو 12 چې کال 2020 په پاکستان کې د جمهوریت لپلوه ډیر ښه کال نو، ځکه چې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ کشالو په دغه هیواد کې د جمهوری اقدارو د خوندي ساتلو او د جمهوریت د بقا په اړه پوښتنې پیدا کړې دي.
دا پوښتنه ډیره مهمه ده چې په 2020 کې به څه صورتحال وي، ځکه چې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ په تصادم کې دا وخت جوړجاړې نه ښکاري. دواړو خواوو یو سخت رویه خپله کړې چې له کبلې یې د جمهوري قوتونو لپاره ځای پتنګېدو دي. د دې لپاره چې نور قوتونو، ادارو او فوزي اسټابلیشمنت لپاره ځای په زیاتې دوشي او دا مونږ سو واري په پاکستان کې لیدل دي، نو راتلونکي کال یو خطرناک شکل لرلې شي.
په پاکستان کې د دوه مهمو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د مشرانو خلاف د درغلو یو شمېر مقدمې جوړې دي چې په لړ کې یې گرفتاری هم شوې دي. اپوزیشن ګوندونه د حکومت انتقامی کاروایی بولی او وایي چې د احتساب کمی ادارې د حکومت په لارښوونه د دوی خلاف کیسونه جوړ کړي، خو حکومت وایي چې نیب په خپلو چارو کې خپلواک ده او دوی یې په کارونو کې هیڅ مداخلت نه کوي. خبریال او شنون کې محمود جان بابر وای داسې نه ویني چې 2020 بل 2020 کال مختلف وي. نوموړي په پاکستان کې روانو سیاسي حالاتو ته اشاره وای چې د خپل مفاد لپاره به دواړه خواوې کوششونه کوي او د ولس اصل مسلې به د مخ کې پشان لپامه غورځېدلې پاتې وي.
یقینا چې دا کم خلک دي، دوی به داسې شیزونه کړی وي چې دوی ته د هغه جواب ورکول پکار دي. خو په کومه طریقه باندې کیږي نو هغه ته هم څه ډېر خنش ویلې کېږي. زه په خپل دا غنم چې څنګه کال 2020 چکم تیر شو ختم شو، دا سیمه چې مشکل وو د جمهوریتونو لپاره او د ولس حقونو لپاره، نو راتلونکي کال هم زه دومره اسان نه ګڼم. زه دا ګڼم چې راتلونکي وخت د دین هم زیات مشکلي، ځکه چې هغه خلک چې کم په چوکو باندې ناست دي نو هغوی به دا سیزونه د خپل مقصدونو لپاره استعمالوي. زما خپل خیال دا دی چې دا جدوجهد او دا جنگ چې کوم دی دا به جاري وي او دواړو طرفونو پوره کوشش روان دی. خو خبره دا ده چې جمهوریتونه هم چې کوم دي نو هغوی له خپل سر مکمل نه دی.
په 2020 کال کې د پاکستان وفاقي حکومت چې مشرۍ یې تحریک انصاف کوي، له اپوزیشن ګوندونو سره په ګڼو معاملاتو د پارلمان دننه او بهر توند بحثونه وکړل. په دې موده کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت خلاف د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ډی ایم په نوم اتحاد جوړ کړ چې مشران یې د حکومت سربیره پر نورو حکومتي ادارو نیوکې کوي. د پاکستان جمهوری تحریک په نوم د بیلابیلو مخالفو سیاسي ګوندونو ائتلاف دریز لري چې موجوده حکومت د 2013 په انتخاباتو کې د درغلو په نتیجه کې راغلي، نو ځکه باید له سره انتخاب باتو شو. وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي. خود انتخاباتو کمیشن په بیا بیا هغه ټاکنې شفافې بللي او حکومت وایي چې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران د درغلو په کیسونو کې ځان له احتساب د بچ کولو لپاره راغونډ شوي دي. اپوزیشن ګوندونه وایي چې وزیر اعظم مستعفي نه شو نو دوی به په پارلمان کې لخپلو چوکو استعفاګانې ورکړي. زاهد حسین د پی ډی ایم هلو زلو احتجاجي تحریک او د حکومتي رویه په اړه وایي چې په دغه موده کې په هیواد کې پارلماني سیاست نه تر سترګو کیږي.
په جمهوری بهیر کې پارلمان فعال وي، د حکومت او اپوزیشن ترمنځ په مستقله توګه یو ټکراو خو موجود وي، خو په هغه کې پارلمان باید فعال وسی. د هر قسمه بحثونه مباحثه باید جاری وي. هغه ماته نخکاری بل پلو د پی ڈی ایم په تحریک کې هم راته سوازه سمت نخکاری چې کله هغه دا وای چې په هر صورت کې به حکومت راغورځوي، نو غټ سوالی نشان دا دی چې په پاکستان جمهوریت تحریک کې دا خبره زیاته کیږي، نو کدا سی وی نو حکومتونه تر وخت مخکې راغورځيږي او د هغې له وجې نقصان رسیږي. کدا کار جاری وي نو یو نه ختمیدونکو سلسله به روانه وي. د هغې نتیجه به دا وي چې یو مستحکم حکومت به دلته کله هم رانشي.
کارپوهان وایي کدا حکومت او اپوزیشن ترمیان حالات هم داسې وي او دوی له یو بل سره خبرې اترې نه کوي، نو بیا په راتلونکو کې د پاکستان جمهوریت له نورو ګواښونو سره مخامخې دي شي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې په 2021 کې د سینټ په ګډون د قومي او صوبایي اسمبلیو پرته چوکو ضمني انتخابات کېدونکي دي، نه ویني چې د کېدو وروسته به هم په دغو حالاتو کې څه خواله راشي، بلکې دوی وایي ښایي سیاسي کشالې په راتلونکو ورځو کې تر دې هم زیاتې شي.
د مشال رادیو د جمعې ورځی اونیز پروګرامونه
هارون بچا هنري غړې
پر لسنیمو بجو،
تاندې هله
پر یونیمو بجا،
د ځوانانو غږ
پر دوو بجو،
روخانه مستقبل
پر څلورو بجو،
حجره
پر څلور نیمو بجو.
په پاکستان کې د پېټرولیم مصنوعاتو بیې یو وار بیا لوړې شوې. د تیرې شپې د 1200 بجو نه د پېټرولو، ډیزل او د خاورو د تیلو بیې زیاتې کړل شوې دي. وفاقي حکومت دا ګام د تیلو د نظام د ادارې او ګرا په غوښتنه پورته کړې ده. تر دې وړاندې د دسمبر په 15 هم د پېټرولیم مصنوعاتو بیې لوړې کړل شوې. ځینو کسانو مشال لړیو ته ویل کله چې تیل ګران شي نو په ملک کې هر څه ګران شي او د هغوی ژوند له کړاوونو سره مخ شي. شنون کې بیا وایي دا چې حکومت د پیسو د نړیوال صندوق پورا وړه ده، نو مجبور ده چې وخت په وخت داسې سخت پریکړې وکړي. له اسلام آباد سراج ظهیر رپورٹ لري.
اسلام آباد کې د دسمبر په 1:30 مازیګر نا وخت د خزانه وزارت جاری شوی خپل نوټیفیکیشن کې ویلي د تیلو د نظم اداري اوګرا په سفارش باندې وفاقي حکومت د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي منځوري ورکړې چې تر مخې د پېټرولو نرخ کې 2.10 روپۍ، د ډیزل په نرخ کې 1.80 روپۍ، د لایټ ډیزل په نرخ کې 3.95 روپۍ او د خاورو تیلو په نرخ کې 3.86 روپۍ د لیټر په سر زیاتوالي وکړې شو او دا نرخونه بیګا د د 1200 بجو نه عملی شوی. دا په داسې حال کې چې د دسمبر په 15 هم حکومت د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی کړی وو. د ولس وینا د دوی کله هم داسې نه و لیدلی چې د تیلو په نرخونو کې دومره زر زیاتوالی کیږي. د دوی په خبره د دې نرخونو زیاتېدو له وجې به خوراکي توکي او د ژوند د ضرورت هر څیز ګران شي چې ورسره به د دوی په ژوند باندې بدی اغیزې پرېوځي. د اسلام آباد پنډۍ ترمنځ د سورلو ګاډي چلوونکي یو ډرایور نواب خان په دې اړه مشال ریډیو ته وی.
کورس سرکټ به دغه چلیږي چې موږ ډریوران خلک نو ګاډي چلو، نو چې ټوله ورځ ګاډی وچلو یا پېټرول پوره کوو یا نور څه، موږ به کور ته څه وړو؟ موږ دغه به کوو چې بس دا ټانکۍ به پور کوو. نو موږ ته غوسه نه پاتې کېږي چې موږ پکې یا زموږ ډاکټر نه وي، کپړې هم زړې ورور او بس دغه شی دی، کله ټانکۍ پول کړي او کله راشن ملاو شوی او کله نه.
همدارنګه یو بل خوارکخ سید رحمان هم د تیلو په ګرانېدو مشال ریډیو ته وی.
نو غون کار په دې پټرول او دغه روان دي، د غریب سره خوقون د پټرول دي چې پټرول ګران شي، د غریب سره خو بیا هم غرق دي. نو د تیلو خو خاص ضرورت راځي د پاکستان حکومت ته چې د زمنګ غم وږي، نو موږ خوراره ساو سباله زمنګ بچی مږي دی موږ غم وږي.
حاجی سید غپور چې د پنجاب په ګوجرانواله کې یو وړه کارخانه لري مشال ریډیو ته وویل د تیلو د بیو زیاتې دو سره د دوی په کارونو هم اثر غورځيږي او چې اوس بیا یو وار تیل ګران شو نو ورسره به د دوی کاروبار هم خراب شي.
زموږ ټول دارو مدار په دې پټرولو دی او چې پټرول قیمت شي زمونږ د کارخانو کار پی ودریږي، زمونږ نورې مسالې پی ډېرې خرابېږي، ګاډي پی ودریږي. نو دغه نه خو زمونږ ټوله ګټه ده چې هغه موږ په دې پټرول ورکو. نو موږ حکومت ته دا درخواست دی چې مهرباني وکړي دغه پټرول ارزانه کوي، نور هر څه قیمت شولل زور کې دغه یو موټر سایکل یا په دې ګاډي باندې ګرځو د دنه مو سپیس سایکل ته مکا وای.
په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار پروفیسور ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وی حکومت دا وخت د یو شمیر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او راتلونکي کې به دا ګرانی نور هم سیوا کیږي.
نو د خپل خپل یو پلان یو باور تاسو مخکې تم دا عام وګړي په دې کې چې مهنګایي یعنې د ګرانوالي په شکل کې، بیروزګاري په شکل کې، او د کم اقتصادي پرمختګ په شکل کې، او د غربت په شکل کې د خلکو په ژوند کې ستونزې راشي.
د ذکر د 15 ورځې وړاندې وفاقي حکومت د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی کړی و چې تر مخکې د پټرولو نرخ 3 روپۍ، د ډیزل په نرخ کې هم 3 روپۍ، او دارنګ د لایټ ډیزل په نرخ کې 5.5 روپۍ د لیټر په سر زیاتوالی شوی و. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې بیا بیا ویلي چې دوی ته اقتصاد خنه دی پاتې شوی، خو اوس د دوی د ښه اقتصادي پالیسیو پر وجه اقتصاد یې پرمختګ کړی، خو د اقتصاد نور ښه کولو لپاره دوی سختې فیصلې کوي او دا ګرانی ارزی ده او ډېره زر به ختمه شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د تیرې چهارشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا د کرک په ټیری سیمه کې یو شمیر پارېدلو خلکو مندر وسېزلو. له هغې وروسته په پاکستان کې د مذهبي ازادۍ په اړه بحثونه پیل شوي دي. د مندر د ورانولو ویډیو پر ټولنیزو رسنیو هم خپره شوې وه. هندو مشران وایي پر دغه مندر د تیرو څو کلونو راهیسې شخړه روانه وه او دوی پکې د نوي آبادۍ کولو اجازت اخیستی و. چارواکي وایي د مندر د ورانولو په تور یې ګڼ شمیر کسان نیولی دي. بلخوا په پاکستان کې مذهبي او دینی مشران وایي باید علما په ټولنه کې د مذهبي رواداری زغم او د یو بل د عبادت ځایونو ته درناوي ورکولو لپاره کار وکړي. زموږ همکارې فرخندی اسد پرې رپورټ جوړ کړی.
د دسمبر پر 3مه په ټولنیزو رسنیو د خیبر پښتونخوا د کرک ضلع یو داسې ویډیو خپره شوه چې پکې ځایي خلک د هندوانو یو زوړ مندر ورانوي. د سیمې هندو مذهب لرونکو ویلي دغه مندر د دوی لپاره یو تاریخي او مقدس مذهبي ځای و. له دغې وروسته په پاکستان کې د مذهبي ازادۍ په اړه هم بحثونه پیل شوي دي. د کورمې د پاړه چنار یو ځایي مذهبي مشر محمد کونین د دسمبر پر 1مه مشال ریډیو ته وویل دوی د کرک د پیښې غندنه کوي او باید مذهبي مشران په ولس کې د زغم او ورورولۍ زیاتولو لپاره کار وکړي. دغه پیښه په ګڼو نړیوالو مطبوعاتو کې هم لیکل وشول. د پاکستان سپریم کورټ هم د پیښې نوټس اخیستې او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د دسمبر پر 1مه په خپل ټویټر پاڼه د دغه پیښې د غندلو ترڅنګ ویلي باید د اقلیتونو او مذهبي ځایونو د خوندي ساتلو لپاره د پولیسو خاص ځواک جوړ کړي شي. د دسمبر پر 1مه د پاکستان د هندو کونسل مشر او د قومي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش وانکوانی مشال راډیو ته وویل دوی ته د وزیر اعظم عمران خان او د ګڼو نورو مذهبي او سیاسي مشرانو ټلیفونونه ورغلي. نوموړي وویل په ټولنه کې د مذهبي لږکیو لپاره د برداشت سره سره باید د داسې پیښو خلاف د قانون عملي کول هم سخت کړل شي.
ګورئ، زه دا ګڼم چې زمونږ په ټولنه او یا نورو ملکونو کې داسې پیښې کېدل ښه خبره نه ده. په پاکستان کې دننه باید داسې پیښې ونه شي. ځینې داسې عناصر شته چې په ټولنه کې کرکه خوروي، خو زه وایم چې په 1990 کې دا مندر چا وران کړی و، هغه عناصرو یو ځل بیا وران کړ. نو که په هغه وخت قانوني کاروایی شوی وي، نن به داسې نه و.
د ځینو راپورونو له مخې د کرکټری مندر پیښه له هغې وروسته شوې چې کله یو ځایي ملا په دغه مندر کې د نوې آبادۍ خلاف خبرې وکړې او د ځمکې پر سر لانجه جوړه شوه چې له وړاندې نه پرې شخړه روانه وه. د پاکستان علما کونسل مشر او د مذهبي رواداری په اړه د وزیر اعظم ځانګړي استازي حافظ محمد طاهر اشرفي د دسمبر پر 1مه مشال ریډیو ته وویل باید علما د مذهبي رواداری د خورولو لپاره د منبر او محراب استعمال وکړي.
دا ډیر ضروری خبره ده. یوازې په خطبه کې نه، بلکې دینی علما باید په هر فورم او ځای کې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره کار وکړي. دا یو ډیره غلطه پیښه شوې ده. که څه هم وی باید څوک قانون په لاس کې وانخلي. د محراب او منبر استعمال ډیر مهم دی. باید علما په ټولنه کې د برابرۍ او امن پیغام خپور کړي او ولسته هم کتل پکار دي چې که څوک کاغه مذهبي مشروعي یا سیاسي او یا د میډیا سره تعلق لري او هغه په ټولنه کې فساد خپروي، نو باید چې خبره یې وانوري. حکومت هم د داسې خلکو باید مخنیوی وکړي.
چاہیے کہ وہ خود بھی ذرا سوچیں اور ایسے لوگوں کا محاسبہ حکومت بھی انشاءاللہ کر رہی ہے.
دا اسلامی نظریاتی کونسل پخوانے بشر ڈاکٹر کے بلایاز وائی دا سے پی خو مخیتا راتل خکارہ کبھی چھے دا مذہبی روادارے پا اڑا دا ٹولنے پخوانی و ساڑک کدرونا پا ختمی دو دی نموڑی دا دسمبر پر یو در شما دا کرک دا پیخے پا اڑا مشال راڈیو تو ویل
دا دی در ضیاء الحق نے بعد حالات رخ بالکل بدل شو دی دا پخی خو حالات دیر قرآن نو اور مذہبی غم اور مذہبی تحمل اور دیو سرا تعلقات بات پخلا جنگ نمک کے پورے بدی انڈیا نا زمانی کا خاتون دوستان ہو اور چونکہ زمان کارڈ بہو اب مالنا رکھول نو دیگه جواب با مالک نو دا کسن کسم کیفیتو بوسر او بدبختانا زمان ینگ نوی نسل که دی اغا هم بلکل یو سطحی سوچ لری و مذہبی برداشت بلکل ختم شده دی این کلی کرک کے کم مناظر منگا مندر دا حملے گورو اور پاگے کے اگر نوجوانان گورو چی دے پر جذباتو کے لگیا دی اور ور کئی اور دے مندر آگا خخت راکا گی نو دے دینا پتہ لگی سمرا افسوسنا دے تبدیلی راگ لے
دے دوزرہ شلم کال دے دسمبر پا میاش کی دا امریکہ دے بہرنیو چارو وزارت پاکستان ایران تاجکستان اور ترکمنستان دے نڑی ہاو لسو حوادنو پا لسٹ کے شامل کری چی دا مذہبی آزادی پا اڑا دا زانگڑی اندیخنے وردی خو پاکستان وائی دا سے خبری ناسمی دی چی گنے پہاگ حیوات کے میشت اقلیتونا مذہبی ازادی نلری دا پاکستان دا مذہبی چارو وفاقی وزیر نورالحق قادری دا دسمبر پر یو درشما پر خپلا ٹویٹر پانا پا کرکے دا مندر دورانولو دا پیخی غندن اکڑے و لکلی دی چی دا پیخا پا حیوات کے دا مذہبی روادارے خلاف یو سازش دے او دا زخملو وڑ ندے قادری لکلی چی حیوات کے دا اقلیتونو دا مذہبی ازادی تحفظ یہ دینی آئینی قامی او اخلاقی فرض دے
د فرخنده اسد رپورٹ موریده د پنځمې پورز د خوست قومي مشرانو ځوانانو مدني فعالانو په ولسی غونډه کې د بین الافغاني خبرو اترو د ملاتړ ترڅنګ د دې هیواد په سوله کې لګونډیو هیوادونو هم د مخلصانه همکارۍ غوښتنه وکړه. د یادې ولسی غونډې ویناوال وویل د افغانستان سوله او ټیکاو د دې سیمې د سولې او ټیکاو په معنا ده. د دوی په وینا که دلته جګړه او بېلابېلې ترهګري ډلې فعالیتونه ولري ګاونډي هیوادونه یې هم له زیان پامان نشی پاتې کېده. له خوستا نجیب الله لو خیل رپورٹ لري.
په خوست کې د سولې په ملاتړ د جوړې شوې ولسی غونډې ګډونوالو د سولې بین الافغاني خبرو اترو د ملاتړ د سرګندولو په خوا کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو هم غوښتل چې د دې هیواد د سولې په برخه کې مخلصانه همکاري وکړي. په دې ولسی غونډه کې چې د خوست د بیلابیلو سیمو لسګونو مشرانو ځوانانو او مدني فعالانو برخه اخیستې وه قومي مشر توریالی منګل وویل
موږ د خوست ولسونه د سولې د مذاکراتو نه په کلکه ملاتړ کو او وختنه مدادو چې د صلح مذاکرات باید بے لخنډا او بے لزنډا د دویم ځل لپاره بیا شروع شي. نو د ګاونډیانو نه مهیلا دادو چې د موږ په پروسه کې باید د اخلاص نه کور وخلي. د افغانستان صلح د ګاونډیانو او د ابر قدرتونو په ګټه دو نه جنگ.
قومي مشر حاجی ګل نواز مندوزی بیا په خپل خبرو کې د حکومت او طالبانو غوړي چې دا ځل په خپل هیواد کې د سولې خبرو ته سره کینی اوربند یو کې ځکه له اوربند پرته سوله نشي راتلای.
ایمو هیله دغه دو چې اوربند مطلق وشي او په داخل د افغانستان کې د طالب او دولت په وځی کې نه لکه دوا ورنه مطلق کې دغه نه د نفر تعین شي دغه پلاوی چې دی تعین کړی دی ولو که هر څوک کی وي مګر د لوی پکتیا د مشاور اشخاص په دې کې مطلق تعین کی چې د صلح مابین تر ول
د غونډې او تابعیا کوونکي او دیواری او بدلون کاروان مشر عبدالولی واحد زیوی د سولې مذاکرات ری وبری د رسیدلی خو د ولس د تمی سره سم نه دی.
زمونږ هله داده چې هم خیل اړخونه او هم د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول گاونډیان دوی باید په دې باندې کلک عقیده ولري چې د افغانستان ثبات د افغانستان امنیت د سیمې ثبات او امنیت پورې مستقیم تړاو لري.
د خوست اوسیدونکي داسې مهال د سولې د بین الافغاني خبرو اترو په ملاتړ راغونډیږي چې د سولې د دویم پړاو خبرو د پیل نیټې د رانږدې کېدو سره سم دواړه لوري د مذاکراتو بیا پیلېدا ته چمتووالی ښیي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دوی مرکشي پلاوی چمتو دی چې په ټاکل شوې نیټه د قطر په دوحه کې له طالب پلاوي سره د خبرو میسته کینی. بل خوا طالبانو هم ویلي د هغې هوکړې له مخې چې دواړو لورو کړي د سورې خبرې به په خپل ټاکل شوی وخت پیل شي.
تاسو د نجیب الله لوخیل رپورټ اورید. په ناقانون ډول اروپا ته تلونکي سلګونه کډوال د بوسنیا هرزګوینیا په کیمپ کې سخت ژمی ته پراته دي. د دسمبر په 23مه د هیواد په شمالي لیپا سیمه کې د کډوالو کیمپ اور واخیست. تر هغه وروسته د افغانانو او پاکستانیانو په ګډون شاوخوا 300 کډوال له سرپنا به برخې شول. دوی وایي د واوري ورېدو او خوړو کموالي له وجې ژوند لا سخت شوی. د سره صلیب نړیواله اداره وایي له کډوالو سره مرستې کړې دي او خواړه او تودې جامع ورکوي. د فرانسې خبري اژانس وایي د بوسنیا حکومت د کډوالو بل ځای ته د استولو بهیر پیل کړی چې ستونزې ور هوارې کړي. په دې اړه منور شاه مشال رادیو د خبرونو د مرکزی څانګې او فرانس پرس اژانس رپورټ پښتو کړی دی.
په بوسنیا هرزګوینا کې په سلګونو کډوالو یو بل شپه هم په سخت یخنۍ او واورو کې تیر کړه. دا کډوال چې زیاتره یې افغانان او پاکستانیان دي په غیر قانوني لارو د یورپ غربي هوادونو تتلل او هلته پناه اخیستل غواړي. د بوسنیا په شمالي سیمه لیپا کې خواوشا 800 کډوال ورسته له هغه د سرپنانه محروم شول چې د دسمبر په 23مه سهار وختي په کډوالو کیمپ کې اور ولګید او د کیمپ زیاتره برخه وسوځیدله. دوی وایي د دغه کیمپ حالات مخکې هم ډیر خنه وو خو اوس یې ژوند لا نور ګران شوی دی.
دلته ډیره زیاته یخنی ده او موږ خوب نشو کولی. دلته نه وبشته نه ټایلټ او نه خوراک. د سختې یخنۍ له وجې او بغیر له خوړلو موږ نشو ویده کېدلی.
د سره صلیب نړیوالې مرستندویه ادارې یعنی ریډ کراس له دې کډوالو سره سمرستې کړي خو دوی وایي چې په دې وخت نه تیریږي.
په تیرو 24 غنټو کې مکته ریډ کراس لکشان خواړه راکړل خو په دې زموږ گزاره نه کیږي. که چارواکو زموږ لپاره زر تر زر څه تنظیم ونه کړ نو موږ به همدلته مړ شو.
ریډ کراس د لیپا کیمپ متاثر شو کډوالو ته کمبلې جورابې او دستانې هم ورکړي. دا کډوال د یورپ په غربي هیوادونو کې پناه اخیستل غواړي خو بغیر له اسنادو په غیر قانوني ډول روان دي نو ځکه وړاندې تللو ته نه پریښودل کیږي.
موږ بل کوم هیواد ته نشو تللی. د بوسنیا ولسمشر ته خواست کوو چې زموږ په حال غور وکړي. موږ هم انسانان یو.
د بوسنیا هرزګوینا په لیپا کډوالو کیمپ کې څه د پاسه 1500 کډوال میشت دي چې پکې د پاکستانی او افغان ځوانانو اکثریت دی. دوی وایي د کیمپ زیاتره برخې تر سوځېدو وروسته یې ستونزې څو چنده سیوا شوې دي. ملګرو ملتونو د دې کډوالو لپاره د بوسنیایي حکومت لخوا په اقداماتو کې په نیمګړتیاوو نیوکه کړي او له دغه هیواد یې غوښتي چې د دې کډوالو لپاره د مناسب انتظامات وکړي. د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی خبر ورکوي چې د بوسنیا هرزګوینا حکومت د دسمبر په 10مه د لیپا کیمپ نه د کډوالو بل ځای ته د منتقل کولو لړۍ پیل کړي او هیله ده چې مشکلات یې کم شي.
منور شاه رپورٹ مورید نور رپورٹونه نه لرو استاد بچا صاحب هنری غړې پروګرام نه دکوي. د مشال رادیو هارون بچا هنری غړې خبرونه دا ورډونکو ز هارون بچا سلامونه درته وایم. دا نوې مخبرونه ته پیژندلې سندرغاړي حشمت سهار مل مکړه دې نوموړې د هنګو د یوې هنري کورنۍ د موسیقي په مسلکی توګه یاد کړې او وخت په وخت مونږ ته غزلونه ټپی او سندرې راوړي. خبرونه کې خراغلس تورته وایو استړې مشي حشمت جان او مننه چې وخت را کړ.
السلام علیکم بچا سے تاسو تاسو ټول ټیم ډیر شکریا ده کوم ډیر مننه کوم ټول مینوالو ته سلامونه احترامات.
وعلیکم السلام. جوړو سی روغو سی پکستا په فیسبوک پانه یو پرومو دی وړوند ورکړی وا چې ټپې دی را روان دي نو دا به کله ویل خیر دا خو نه به کالم دادې پهلېږي.
دا بچا سے بالکل هغه ټپې دی د نوې کال لپاره ریکارډ کړی وي د نوې کال شپه باندې به موږ ټپې دلسکي دا طرز استاد سیدا ګل مهلا بلکې زما استاد هم دی. تا په خوا غو یو طرز جوړ کړو لس پنځه لس کاله مخکې یو طرز ما سره په ذهن کې نو اوس مې ریکارډ کړو پکې د ټاپو نوې ټاپم پکې ولیکلې یو ملګري باندې. نو کوشش مو کړی دی اوس الله دې وکړي چې زمونږ مینوالې خوښې
او دا تا ویل چې نوې ټپې دی ولیکلې په یو ملګري. نو د لیکلو نه خدا نه چې هغه کمی زمونږ زړې پخوانی تاریخي ټپې دي په کتابونو کې شته هغه سړی را واخلي خو ډېرې خوندورې دي ډېرې خوږې دي. دغه خبره دې په پام کې وي که نه؟
بالکل خو دې کې دغه بچا سے مونږ لپاره یو مسله وه چې هغه طرز داسې و چې سید اول مینا صاحب دا طرز داسې جوړ کړی وو چې هغې کې لکه ما ته هغه ورځ یادېږي چې واړه وي چې زه او ته به سره یو ځای ګرځېدونه. نو هغه د ماشومتوب یو دغه و نو په کتاب کې ما ته داسې ټپې په کې نه ملاوېدې. نو بیا شاعر سره مشوره وکړه هغه ولیکل.
ښه ښه زه بس خراب. او حشمت د سندرو د څومره وخت شو د کله نه څو کلن وي چې سندرو ته راغلی داسې په باقاعده توګه او سندرې ویل دی شروع کړل خلکو د سندرغاړي په توګه وپېژندې څومره وخت شو؟
بچا صاحب سندرې خو ما تقریبا دولس دیارلس کاله عمر زما وو زما به سندرې لکه ویلې وو. زما ورور ګل نواز هغه زما استاد وو هغه نه مې زده کړم کوله خو بس دا هلې ځلې کولې خو ډېر کوششونه هم کول چې یاره زما یو سندره مشهوره شي یا زما څوک زما غزل واوري ډېر. او دغه شان لکه تاسو به مې اورېدې گلزار عالم صاحب ټکر صاحب استاد شاولی استاد خیال لالا نو دغه به مې اورېدل. نو چې تاسو ته به م کتل نو زړه به مې ډېر غوښته چې کله وي چې زمام یو سندره څوک واوري. خو خیر تاسو هغه مقام ته او تاسو هغه ځای ته خو مونږ نشو رسېدی د مشرانو زمونږ چینې خو ستاسو په قدمونو باندې خپل قدمونه ږدو. بیا مې یو نظم ریکارډ کړ د ماسان استاد طرز په پېښور کې پر هر مه جوړو پر دې نه پس بیا خلکو سره مې پېژندګلی وشو.
ښه او ته خو چون د هنري کورنۍ ما خو اوریدونکو ته و هم ویل چې ستاسو خو مشرانو هم هنر کړی دی موسیقي کړی ده نو ستاسو دې په دې کورنو کې چې کوم هنري کورنۍ وي حشمت جان تاسو سره څه پیښ شوي دي؟ ستا واقعي په خپله شوق چې ته سندرغاړې شي کنه دا ستانه هم داسې غوښتل کېدل چې ته به خامخا هنر کې او یا به سندره وایې یا به کوم ساز ده کې بل څه بګنې بلې خواته به نه ځې داسې کوم فشار در باندې وو که په خپله خوښه دا هر څه کړي دي؟
نه نه بالکل دغه شان نه وو. لکه زما والد صاحب ته الله جنتونه ورکړي ما د ماشومتوب نه د تبلې سره مې ډېر زیات شوق و چې تبله به مې رکی کول. خو ما ته کور نه داسې مسله نه وه. بله خبره ده چې ورور مې وو هغه سپورټ کولم نو لکه ما ته داسې مسله نه وه په خپله خوښه مې موسیقي زده کړې.
ښه ډېر ښه. نو ګلنواز اخو ګلنواز ولي دی او ځان سره ولي هم لیکي که نه هغه د مشر رور دی. نور ستاسو د کورنۍ مشران چې هغوی موسیقي کړي وي په خپل وخت او کار یې کړی وي اوس هم خلکو ته یاد وي که نه داسې کوم مشران راپېژندلی شي ته؟
بالکل زما لکه والد صاحب هم یو وخت کې موسیقي کوله چې هغه لکه ګانا به هم کوله خو زما تره چې کوم وو نو هغه په هغه کې دغه لکه هغه سندره هم ویلې ده هغه په هارمونیم باندې لکه ډېر زیات مشهور وو زمونږ علاقه لکه د تیرا او تر پاره چینار په دغه علاقه باندې خلکو پېژندل. هغه به ډېر ښه هارمونیم غږوله کمپوزونه به یې کول او هغه کې لکه هغه یو څو سازونه زده کړي وو چې هغه به ډولکی هم غږول تبله به هم غږوله سورنا به هم غږوله سرینده هم ورته زده وه او هارمونیا به هم غږوله. چې دا هر څه زده کړي وو نو هر څه ټیک ټاک زده کړي وو چې هغه په هر څه کې د هغه یو نوم وو نادر خان استاد باندې هغه مشهور.
جنازہ 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 جنازہ
د حشمت سحر په غږ مو د نوې سندره واورې. دا حشمت سحر زموږ د نننۍ هارون بچا هنري ګړې خبرونې ملمه ده. لپی خبره را سره د وخت په خبرونه کې راغله ده. حشمت جان نو د خولي خولي کمپوزر نه څنګه یوازې جوړوي که څوک پکې سره مرسته کوي؟ دا حال خوراکه
بچا چې بالکل دا نور کمپوزر نه چې ما سمرم ویډیو لکه مختلف کمپوزرانو سره مې کار کړی دی لکه ماسٹر علی ادر چې سره هم کار کړی دی. دغه شان نورو کمپوزرانو سره خو چې زیاته خواري را سره کړې وه. هغه ماسخان استاد کمپوزر ما ډېر زیات لري دی او لکه ما خپل دغه کمپوزر ما خپل جوړ کړی و. دا یوا جنازه بلا بلا جنازه سر ایډیا بلا رو سبا زما دغه شان را جوړول.
ستا په موسیقي کې خو هم د استاد باجی غ انداز او استاد وینا غ انداز هم د ګل نواز غاسر پښته دی. خامخا جون رور دی یو ځای مو ورس کړی دی جون مو یو ځای کړی دی. تا خو سیدا ګل مې نام یاد کو ماس خان سره دی هم وخت تر کړی دی. نو زیات ته څه فکر کوي چې زیات زده کړی دی لچانه کړی دی؟
او واجی لکم سیدا ګل مې نه نه مم زکړه کړی دا د خپل ور ګل نواز نه د ماسان استاد نه مم زکړه کړی دا. خو زمون په دې موسیقي او د هارمونیم باندې چې کوم رنگ دی او چانه متاثر یو نو هغه شاولی استاد دی. هارمونیم وګه مو خوند را کوي د شاولی استاد. نو مونږ د شاولی استاد رنگ هغه راوړو چې ترزونه جوړو یا لکه هارمونیم وګو. نو شاولی استاد هارمونیا او هغه غانه زمون په ذهن کې وي.
د سندرې زده کړه د هارمونیم د دواړو کار یو ځای ته روان ساتلې دي؟
بالکل. هارمونیم دغه شان لکه هارمونیم مې قدرتي په ذهن کې و لکه درې تنانو چې استاد داخل بیا شاولی استاد او ماستر لیا در لکه دا زما بیا ډېر زیات خوښ و چې ما به غوښته چې د دې په شان هارمونیم وغږم. ځکه د آواز نه زیات خواهي مې په هارمونیم باندې کړې ده.
او ځکه خو دومره خوږه یې غږوي نو
کتر پتا خلے دے دوبے پتا خلے دا کتر پتا خلے دے دوبے پتا خلے دا پختون خوا خلیا د پختون خوا خلیا کتر پتا خلے دے دوبے پتا خلے دا کتر پتا خلے دے دوبے پتا خلے دا
جهان خلی ده پتا دنیا خلی ده ده پختون خوا خلی ده ده پختون خوا خلی ده قطر پتا خلی ده دوبه پتا خلی ده قطر پتا خلی ده دوبه پتا خلی ده
اشمت جانا تا دا استادانو خبری منگا کولی زنی خلق بیاوائی اشمت جانا چی دا استادان دایی چی کما طریقه دا موسیقی خوالو دا دیر دا غدا زرده دا کنا اوس خو چون نوی دور دی انٹرنیٹ راغلی دی او نوی سانتیاوی راغلی دی نو دایی بیا هم پا زرده طریقه روان دی شکری دی او بل بیا دا هم ویل کیگی چی دا استادان هر سگنی خپل شاگرد تا نخی و ستی پتم ساتی کنن استا تجربه سوائی
اغه یو مطلب دی کنه چې کیسو پلان ته دار چلو غو ته وځه نو نه زه خطر لو چره وتا ورنه نو استادان پکې ډیر مخلص هم دي چې خپل شاګردان وتا د استاد او د شاګرد رشتہ خو د لکه د پلار او د زوی رشتہ وی او په کار هم دغه شانتی ته چې لکه خپل بچی حق ادا کیو استاد د خپل بچی حق ادا کیو شاګرد لکه خپل استاد د پلار په نظر وګوري او واقعي خبره ده چې نن سبا لکه دغه استادانم هغه شان زده کړه نه کوي چې صحیح لار شاګرد ته وخی بل خبره ده چې شاګردانو کې هم دغه مسئله شته چې دی ټایم نه ورکوي وخت نور کی وو موسیقي هو واړی وخت
ته خو ریاضت ته هم ډیر کړی دی سندری وای کمپوزونه جوړه استادان دی لیدلی کتلی دی نو دا یو سندرغاړي د پاره چې یو هنرمند وکول شي خاص سندر وای په سور پوره سندر وای په تال پوره سندر وای د کلاسیکی موسیقي از دکړه سمره ضروری ده په ریدم باندې په هیدل سمره ضروری دی څه به وای شمه جان
بالکل بچا سے ټولو نه اول خو لکه دا کلاسیکل زکړه د ټولو نه زیاته ضروری ده ورته کلاسیکل نه یاد راګونو نه یاد ټاټونو نه څوک نه خبر نو د نشي کولای چې کمپوز جوړ لکه کلاسیکل چې هر دکی او نو دغه کمپوزم کې یو پکانه بم کې اوریدم د هر سندرغاړي د پاره پرېدم باندې پویدل ډېر ضروری دی ونه چې د پرېدم پوی نو په دې کې مختلف لکه ریتمونو د ادرا د کیروا د روپک تال له دغه شان نور تالونه دي چاتال دي تین تال دي نو چې دې نه خبرې نو دا به کمپوز جوړي
مشمت جان مونږ کله کله وګورو ستا د زمونږ د سیمې چې کوم خزینه سندرغاړي دي مشهور سندرغاړي لکه ګلپانه شوا مینا ګل شوا دوی سره هم ستا وخت په وخت سندرې د فلم د لپاره هم او هسې هم نو دغه تجربه دې څنګه ده دوی سره په دغه کار ته خوشاله او ته غنې چې غنې تاسو دا کار صحیح دی او معیاري موسیقي جوړوي لاغي سره په ګډه
بچا صاحب لکه زه بدا وایم ما چې ګلپانی سره ریکارډینګ کړی دی یا مې مینا ګل سره کړی دی لکه دا زما په ذهن زرم چې نه لکه دا غلط کار نه دی چې موږ زو یو چیرې دا د زنانا سره سندرې ریکارډ کول لکه زموږ ډېر لوی لوی سندرغاړو په دې کې لکه دا زنانو سره سندرې ریکارډ کړي لکه دا نورو جبونه چې راوخلو مې دی حسن صاحب نه راوخلا غلام علی صاحب دغه شان خیال محمد صاحب دغه ټولو استاد شولی دی ټولو ریکارډ کړی خو زه وایم چې په دې کې معیار ساتل پکار دی لکه ما ک ګلپانی سره ټاپین ریکارډ کړی دی یا مې ګل سره ریکارډ کړی نو ما په کې دا سوچ کړی دی
چې لکه ما د ساحل سے سندر راغستې دا یا مې د خاطر سے یا مې کټپی کړی نو ټپی مې هغه د معیار نه بهر نه وي. نو زه وایم چې هر څوک دې زنانه سره که سندر ریکارډ کوي خو معیاري شاعري پکې ووایي.
نو چې شعر خوي موسیقي خوي او ما قتل صاحب دې بیا په فیس بک باندې باندې هغه رستا ځنې اکسونه لګولې ګلپانه سره دې جوړ کړی چې تاسو اوس لګای په بل کم سندر باندې هم کار کوي؟
او بالکل او نو د ګلپانه په سی اون نه دا موږ نه سو بل ورځ موږ هم دا سلیکشن کو په هم دې باندې موږ لګیو چې موږ د سې یو سیزوي چې هغه کې مونږ دغه ذکر نه دی چې زلف او دا نه چې مونږ یو پیغام ورکو چې دا د وطن پیغلم د دې قوم ته پیغام ورکړي نو د وطن زلمان یو پیغام ورکړي او په همدې باندې لګیو چې مونږ داسې یو معیاري کار
تیرا مودا اوس وستا دیدن تز مز وشینن بوا شکان شینن بوا شکان شینن
شی پر سرچ کر پستر گومی پیار شینن
دیدن تز مز وشینن بوا شکان شینن بوا شکان
شینن شی پر سرچ کر پستر گومی پیار شینن بوا شکان شینن بوا شکان
ګلپانی حشمت سحر دا جوړه سندره مو اوریده. حشمت سحر زمونږ د نننۍ هارون بچا هنري ګړې خبرونه ملمدې تاسو ملګری کله کله میاش کې وزل دوه خو خامخه د الته دبګرای ته زید عبد ستار شاه بچا دربار کې حاضری کوي الته کوالی کوي او د سما یو محفل جوړوي نو دغه دغه کارونه مهم روان دي دا وخت.
او بالکل الته خو دا خبره ده چې کوم غدنه شیندې سماچا بچا چې بیا دې نمس کې حکیم شاه بچا چې بو مونږ ته اکثر دا ویل چې لکه تاسو دلته چې کله هم تاسو کار نوی فارغ نو بیا دلته راغې مونږ سره دې محفل کې شرکت کوي او لکه صوفي کلامونه مونږ ته وایي نو دا شان چې کله زمونږ پکه مشه زمون پروګرام نه سمزروفیات هم نه نو بل اوسو البته کوادی او غیر ملګری البته زیراځي دا ادب سره خلک ناس یو ډېر او خوان باندې زمونږ کلامونه اوري نو موږ حالت ډېر زیات دا مگر کوي موسیقي چې البته لاوسو.
اوه او داسې یو سندره داسې یو یو سنف داسې یو کار چې ته تر اوسه دې نیو کړی احمد جان او غواړي چې داسې یو کار وکړي چې غني ته غني چې دا به خلق ډیر خوخ کی او استاد نور هم لغه وشي نامه مده وشي او خلق بده لام خوخ کی
باجه سر کار خو می پختو کی بس سټا کا ټکا کړ اردو کی اردو جب کی می سنوی ریکارډ کړم غواړم چې یو خ کلام او خ کمپوز چې په اردو کې ریکارډ کوم چې لکه زمون د نورو ژبو خلک هم زماره سندره واوري.
ډیر به خوشی بس تا ته بریا غواړو ستاسو په ژوند کې ستاسو د هنر په چارو کې. احمد جان ډیر مننه بیا هم چې موږ ته وخت راکړ.
مننه باچا.